درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ عدلي بنسټونو ته معرفي کړي. دا هغه کمپنۍ یا هغه شرکت دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو ډیجیټلي بهیر سنبالوي. همدارنګه بدام واوري چې کوم هیئت چې د چین په ناسته کې به ګډون وکړي هغه د افغان چارواکو په وینا د افغانستان د دولت استازیتوب پکوي. نور رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف ویلي اسلامي دولت ډله یا داعش واړي په افغانستان کې د منځنۍ آسیا جنګیالیو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارت کړ چې وسلوال د افغانستان له پولې اوراوختي او هلته یې حمله کړې ده. او په پاکستان کې نن اتمه ورځ وه چې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د ازادۍ مارچ په نوم لویه مظاهره په اسلام آباد کې روانه وه. پورا خبرونه. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف ویلي اسلامي دولت ډله غواړي په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلوالو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکوف دغه خبره نن د ګډو ګټو هیوادونو یا سی آی اس د ملي امنیتي ادارو د مشرانو په وڅلوېختم دور ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسي خبري اژانسونو د بورتینکوف په حواله زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې په چوکاټ کې د ځینو وسلوالو ډلو د فعالیتونو شاهد دي. د بیلګې په توګه د جماعت انصار الله او د ترکستان د اسلامي غورزنګ نمونه یاد کړي چې په خبرې له اسلامي دولت جلې سره نږدې همغږي لري. د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت او پر مرکزی آسیایي اغیزې د ګډو ګټو هیوادونو یا سی آی اس د ملي امنیت مشرانو د وڅلوېختمې دور ناستې د بحث یوه مهمه موضوع ګڼل شوې ده. په خاطر دې د افغانستان سیمه ایزو او حکومتي لوړپوړو چارواکو تایید کړي و چې د افغانستان په شمال کې د داعش اسلامي دولت غړي چې له منځنۍ آسیا راغلي مشت شوي دي. خو دوی ویلي چې افغان او بهرني ځواکونه پر ضد سخت عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال له افغانستانه وروختي او هلته یې حمله کړې. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی په دې اړه وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوې ده. هغه کومه ادارات شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري. یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې برید نه شوی. ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوی.
د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستانه وروختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دغه حمله کې د چارواکو په خبره شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده. 15 لسی امنیتي چارواکو سره په نښته کې وژل شول او 15 ژوندې ونیول شول. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې. دا خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. اخو د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وویل د پکتیا د استیناف درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایی کارمند کابل ته په لار په لوګر کې وژل شوې.
په شهیدانو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان رئیس نور الله قربانی، د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان غړی زین الله حافظی، د پکتیا ولایت د عامه امنیت د دیوان غړی محمد ایمل او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دیوان اجرایی مامور سید کبیر شامل دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی هم ویلي یاد قاضیان په شخصي کورلا موټر کې کابل ته پلارو چې د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان خارګوټ ته نږدې لګاړي ښکته شوی او په ډزو وشتل شوی دي. نن د اتمې ورځې په مخ د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د ازادۍ مارچ په نوم لوی مظاهره په اسلام آباد کې روانې وي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د حاکم ګوند مخالف او مذهبي او سیاسي ګوندونو لاته اته ورځو مخکې لوی اعتراضي غونډې پیل کړي او د صدر اعظم عمران خان استعفا غواړي. د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تازه ویلي چې حکومت ته نور مهلت نشي ورکولی. مظاهره چان وایي پوز عمران خان په درغلیو او صدر اعظمۍ ته رسولی او په کار ده چې له وخت مخکې انتخابات د پوز له لاسوهنو پرته ترسره شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ادارې ویلي صدر اعظم به خپله دوره پوره کوي او پوز هم ویلي چې له انتخاباتو سره سروکار نه لري. او نن په لبنان کې زرګونه زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر وړاندې بې ساري اعتراضونه پیل شوي. دوی د هغو سیاستوالو پر وړاندې غږ پورته کوي چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. خپل راتلونکي ته اندېښمن دغه اعتراض کوونکي وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او کار نشته. یو مظاهره چې د پانتون محصل محمد زغلول وویل
نحن تلاميذ مدارس رسميه وخاصه معاهد جامعات عم نطالب بانه
موږ د دولتي او شخصي ښوونځیو پانتونو او تعلیمي مؤسسو زده کوونکي او محصلین غواړو کامیاب شو او په خپلو هیواد کې له هغو ډیپلومونو سره چې اوس په دیوالونو زړیدلي کار پیدا کړو. په لبنان کې اعتراضونه د اکتوبر په اوومه پیل شوي. سعد حریري د تېرې میاشتې په پای کې اړ شو چې د صدر اعظم په توګه له واکه لیرې شي، خو د ده استعفا اعتراضونه چوپ نه کړل. اعتراض کوونکي چې د فساد او بیکاریو په خاطر مظاهرې کوي د حکومت د ټولو چارواکو استعفاوي غواړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راړي نو اوریدل د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي د درغلي په صورت کې به د درملوګ کمپنۍ هغه شرکت چې د انتخاباتو الکترونیکی مسائل سمبالوي عدلی بنسټونو ته معرفي شي. آیا د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون دغه جرمنی کمپنۍ عدلی بنسټونو ته له قانوني پلوه معرفي کولی شي؟ دا موضوع به په یو رپورت کې وڅېړو. دا به موږ وری چې په چین کې چې کومه غونډه جوړیږي د هغې په اړه د افغانستان چارواکي وایي چې دلته به د افغانستان یو داسې هیات ګډون وکړي چې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. په افغانستان کې د ملکي خدمتونو د ادارې د اصلاحاتو خپلواک کمیسون د ګمارنو لپاره یو نوی برېښنایي سیستم جوړوي. په دې موضوع به هم رپورت ولرو. دا به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادعا رد کړه چې ګوند دې هېواد ته له افغان خاورې وراوښتو ترهګرو د دوی پر پوستو حملې کړې.
پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې د تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهګر هم له پولې آخوا او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
دوستانو که وخت وو نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ یا شرکت چې د انتخاباتو الکترونیکي چارې سمبالوي عدلي بنسټونو ته معرفي شي. د دې کمیسون مرستیال دین محمد عظیمی نن په یوه خبري غونډه کې له دې کمپنۍ وغوښتل چې له کمیسون سره شوې هوکړه په سمه توګه عملي کړي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي له قانون سره سم هغه مهال چې د قرارداد له مخې له صلاحیتونو ناوړه استفاده شوي څېړنه او مجازات کېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسولین ټینګار کوي چې د درملو کمپنۍ د خپل فعالیت جزئیات د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نه دي شریک کړي. د دغه کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی د پنځمې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
کمپنۍ درملو باید طبق همو قراردادی که با کمیسون انتخابات کرده.
هغه وایي د درملو کمپنۍ باید هغه قرارداد له مخې چې د انتخاباتو له کمیسون سره یې لري او هغه ژمنې چې له سیاسي ګوندونو سره یې کړي عمل پرې وکړي. که چیرې له ملوک نه شکایت وسو او معلومه سو چې درغلی سوي او پاک رایه له ناپاک رایه نه دی بیلې کړي، زمونږ لاینه کو به عدلی او قضایی بنسټونو ته لمعرفي کېدو لري نه وي. دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له 4.5 زرو زیات شکایتونه چې له دوی سره ثبت شوي وو رسیدګي ورته سوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وینا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتي رئیسان او زورواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي. اوس سوال دا دی چې آیا عدلي او قضایي بنسټونه د دې صلاحیت لري چې د درملوک جرمنۍ کمپنۍ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خلکو د بایومیټریک رایو د تصفیې مسؤلیت یې لري عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي؟ د افغانستان د حقوقدانانو اتحادیې غړی وحید فرزه هغه وایي له صلاحیتونو ناوړه استفاده د قراردادونو له مخې د رایو بدلون لکه در ملوک د هیواد د قوانینو د جزا کور د شپږم فاصل له مخې د محاکمو له لوري د څېړنې او پلټنې لاندې نیول کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې زر تر زره د رایو د محلونو د بیا شمیرنې کارونه پیل کړي. دغه کمیسیون ټینګار کوي د انتخاباتي محل ویش نقص ورته د منلو وړ نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اقره په 28مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سولې لپاره رواني هڅې کوم هیئت چې د چین په غونډه کې به ګډون وکړي هغه به د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. دا خبره په عام او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر ازادۍ راډیو ته کړې وای دغه هیئت چې د چین په ناسته کې به د افغانستان له لوري ګډون کوي د افغان دولت استازیتوب به وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې خو د افغانستان په رسنیو کې د دغې غونډې په اړه بحثونه تاوده شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وای هیله مند دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وای د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمخت خودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي. د دغو سیاستوالو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم مستقیمو خبرو ته د افغان دولت او طالبانو حاضرېدل یو نیک ګام دی خو په دغه ناسته کې باید د سیاسي ډلو استازي او د دولت اپوزیسیون هم برخه ولري.
دا یو ښه څراغ دی مګر فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې نتیجه ورسي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت او سیاسي اپوزیسیون یو سرخې ته رانشي دواړه پر میکانیزم باندې موافقت ونکړي چې دا هم سوله د دواړو طرفونو لپاره مهمه ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې د چین د سولې د ناستې بحثونه مطرح شوي خو د افغانستان د حکومت له غوښتنې له مخې د یادې ناستې جوړېدل ځنډېدلې او تر اوسه ځانګړې نه ده چې دغه ناسته به کله جوړېږي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره د کړچ ګوند د افغان خاورې د غلطه ترهګر وروختي ولته د تاجکستان پرې وی امنیتی پوستا بریټ کړی دی. په دې اړه به د اکرام الله اکرام ریپورت وورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوستا حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت وایان روحلا احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوې ده. هغه کومه ادعا شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري. یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهگر هم لپولی آخو او جگره هم دی تاجکستان پخوره که شویده.
دفاع وزارت که چه هم ده هیواد پا شمالی ولایتونو که ده داعش یه اسلامی دولت نمی دلی ده وصلوال و تحرکات نرده بی خواهی چه اوس محل ده وصلوال دل پا افغانستان که تر دیر حدا زپل شویده. ده ده وزارت چارواکی وی پا افغان خوره که ده ترهگرو پتنزایون نیشتا بلکه ده وصلوال دلی ده ده هیواد لپولو بهر پتنزایون لدی. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو تیر ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یوه لنډ بیان کې ویل شوي چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په درېیمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلعزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوي وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځي. له ډلې باري عارض دغه شان وایي چې د کندوز د قلعزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته تر ډېره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پولو باندې ثابته کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنا نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا په غزنی کې د غزنی د ښار اوسیدونکي وایي چې په دغه چې د دې ښار په کوڅو کې نامني زیاته شوې او له تیرو څو میاشتو راهیسې پکې هدفي وژنو زور اخیستی. دا غزنی د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د هدفي وژنو او د غزنی د مخنیوي لپاره او د غزنی د ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره اقدامات کوي. په اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور حال راکوي.
دا دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه غواړي تر څو په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دوی وایي له تیرو اوو اتو کالو څخه د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او ولسي خلک وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو دوو اونیو کې د غزنی ولایت د استناب څارنوالۍ اجرایه مدیر مجتبی حنیفي په ګډون ډیری دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري او قومي مشران وژل شوي دي. غزنی ښار دوه تنو اجمل او نصرت ازادي راډیو ته وویل که په ښار کې د وژنو روانه لړۍ بند نه سي پایله به خراب وي.
زمانم نصرت دی د غزنی اوسیدونکی. په غزنی کې وضعیت خراب دی، کورونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی ښار ته نږدې د ولایتي شورا د یوه وکیل باډیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو له همدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب. په تېر کې هم دلته مدني فعالان، علما، قومي مخور، دیني عالمان، امنیتي سرتېري په قتل رسېدلی. دا لړۍ دوام لري.
زما نوم اجمل ده، د غزنی د ښار اوسیدونکی یم. د ښار په منځ کې فعلا هېڅ امنیت نشته. موږ تاسو وینو د قمندانۍ په سر مترۍ کې نفر ویشتل کېږي او څوک نشته چې د هغو مخنیوی وکړي او هغه تر تښتې خبره پسې جوړ کړي. دا وتښتې ولې فرار کېږي؟ باید دولت امنیت راولي. ډېر خلک دلته ترور کېږي، ویشتل کېږي. دولت باید د هغو مخنیوی وکړي.
بل لور ته بیا د غزنی نظامي چارواکي ټینګار کوي چې نور به د دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د غزنی امنیه قمندان سمونوال محمد خالد وردګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت له امر سره سم یې په ښار کې ځای پر ځای چک پوینټونه جوړ کړي او تلاشیان یې زیاتې کړي دي تر څو د وسلوالو ترورونو مخه ډپ کړي.
تاسو ولدل چې موږ عملاً شار تر وتلی وو. مطابق د امر د وزیر د داخلي مهین صاحب ارشد موږ هغه پلان جوړ کړی دی چې روزمره موږ چې پوینټونه ایجاد کړي دي په مختلفو ساحو د ښار کې چې موږ دغه عملیات ادامه لري. او نن هم تاسو عملاً ولدل چې موږ د څو موټرو رینجر او فیلډر او بعض مو شخصي موټر وو چې موږ شیشې ورته سپینې کې او بعض خلک چې سلا جوازونه لري د هغو پوښتنه تې کېږي چې سلا کارت ونه لري موټر یې ضبطېږي او قانوني چلند ورسره کېږي.
که د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې دا دلته امنیتی وضعیت لورځی بل تشکیږي او په دا وروستیو کې په غزنی کې د امنیتی سرتیرو له لورې تلاشۍ زیاتې سوې دي، خو لا هم د وژنو او وسلوالو بریدونو مخه نه ده نیول سوې چې د دغه ځای شاریان ورڅخه زیات اندېښنه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون د ګمارونو لپاره نوی برېښنایي سیستم جوړوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د دې سیستم سره به د ګمارونو په برخه کې زیات شفافیت رامنځته شي. خاطر پردي سپری له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون لخوا د ګمارونو په برخه کې له پخوا ستونزې موجودې وي، خو اوس یاد کمیسیون په دې برخه کې د شفافیت په هدف د نوي برېښنایي سیستم د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون د تعیناتو د برخې کمیشنر نجیب الامین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به نه یوازې شفافیت رامنځته شي، بلکې د کار په شرایطو برابرو کسانو ته به د دندې د نوملیکنې لپاره زمینه هم برابره شي.
خلکو ته دا اسانتیا ورکو چې یو کاندید یو ځل یو فورم ځان ته جوړوي او د هغې فورم په کومک سره بیا دوی کولی شي چې مختلفو بستو ته اپلای وکړي. یو ښه والی دا ده، بل ښه والی د سیستم دا دی چې سیستم اتومات ورته خبر ورکوي چې دغه بست اعلان شوی.
د ښاغلي امین په خبره په دې بهیر کې کله چې یو کس خپل اسناد یو بس لپاره دې سیستم ته دننه کړ، د بیا لپاره اړتیا نشته چې د بل بس لپاره اسناد بیا له سره ورټول کړي. هغه وایي دغه سیستم په اتومات ډول د کاري فرصتونو اعلانات د ثبت شوي کس ایمیل ته راستوي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکی میسم د دې سیستم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د کمیسیون پخوانی سیستم سخت او زیات وخت یې نیوه.
دا سیستم چې د اصلاحات ادارې کمیسیون څخه جوړه شوې ده، موږ د دې سیستم نه استقبال کوو او د دې سیستم له لارې خلک کولی شي په ډیر لږ وخت کې په امتحان کې ګډون وکړي او دا سیستم د تقلب لارې هم بندوي.
په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان څېړونکی ناصر تیموري که څه هم د دې سیستم د جوړېدو هرکلی کوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې اعلان شوي بستونه باید د سیاسي چلند ښکار نه شي.
اما نیاز است به غیر سیاسي کردن پست های کلیدی.
اړتیا شته چې له اعلان شوو بستونو سره سیاسي چلند ونه شي. موږ ډېرې بیلګې لرو چې بس به اعلان شو، خلکو به ورته نوملیکنه وکړه، خو د سیاسي فشارونو له امله به بیا بل کس ورته بریالی شو.
اما میبینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
نوی جور شوی سیستم په لومړی برخه کې عالی او متوسط بستون آن تر مدیریت کچه پوری تر پوښښ لاندې راولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر لس میلیونه زیات افغانان له انټرنیټه کار اخلي. په دې کې 15.40% ترمنځ ښځې دي. فرشتې جلالزئی په دې اړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ښځو ته څه سهولتونه برابر کړي رپورټ لري.
د کابل اوسیدونکي روشنا حبیبي وایي له انټرنیټ پرته به یې زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنیټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنیټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنیټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنیټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنیټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یو حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیه ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانه مینې اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه یې په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که یې سواد هم درلودی له انټرنیټه یې کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکی خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایي دی، په کریډیټ پسې نه رسیږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 مخپور شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنیټ کار اخیست. په راپورټ کې ویل شوی چې د انټرنیټ کاروونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي، د هغو ښځو شمیر کم شوی چې له انټرنیټه کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یو حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې له انټرنیټه کار نسي اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری پاکستانی فلمی لوبغاړي ماهر خان د غلطا د کډوالو لپاره د خنیت سفیر نومولی. ماهر خان په پا پاکستانی فلمونو سربیره په یو شمیر هندي فلمونو کې هم لوبېدلې ده. په دې اړه د فرشتې جلالزئی بل رپورټ اورو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پاکستانی او هندي سینما او تلې هنرمند ماهر خان په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ښه نیت سفیر وټاکله. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د ماهر خان د ټاکلو اعلان وکړ. ماهر خان په یو ویډیوي پیغام کې چې د یونیسیار پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې دا فخر کوي چې په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سفیر سو، ځکه دی ویلي چې پاکستان نړۍ ته یو مثال دی چې د افغانستان کډوال یې پالل دي. ماهر خان وایي پاکستان په ورستیو څلورو لسیزو کې سلهاو زره کډوالو ته پناه ورکړي، یعنی څلوېشت کاله یې دلته کډوال منلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې پاکستان له ډیرو کلونو په ډیر سخاوت افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی. د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلي چې متحدو ایالاتو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په 2019 میلادي کال کې یونیسیار ته 350 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په پاکستان کې 1,400,000 افغانان چې رجستر شوي دي د کډوالۍ ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د جګړې له امله پاکستان ته کډه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوي څو هلته میشتو افغان کډوالو ته روغتیايي خدمات او د تعلیم امکانات برابر کړي او له هغوی سره مرسته وکړي چې له ځایي خلکو سره په سوکالۍ کې ووسي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې مرسته وکړي چې 4,500 افغان ماشومان په پاکستان کې ابتدایي ښوونځي ته شامل شي. په پاکستان کې د میشتو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت استازي ماهر خان په هندي فلمونو کې تر څرګندېدو وروسته په افغانستان کې ډیرو خلکو پیژندل ده. ماهر خان خپل لومړی فلم د هند سینما له ډیر پیژندل سوي هنرمند شاهرخ خان سره د رئیس په نوم جوړ کړی و. تر هغه وروسته ماهر خان په بالیوډ کې هم له ډیرو پیژندل سو کسانو وبلل سو او په پاکستان کې د زندگی گلزار هې په نوم په یو ټلویزیونی ډرامه کې کار ډیر سټایل سوی دی. ماهر خان یو زوی لري او مخکې تر دې چې بالیوډ ته ولاړ شي په امریکا کې اوسېده. هغه څلور دېرش کلنه ده او د پاکستان په کراچي ښار کې زیږېدلې ده.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیست ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکی می اړیکې نیولې د زما وروره. ټول مشکل دا غدې زرکات سمایبین د بادغیست ولسوالۍ د باندې بادغیست ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسنی مو د دوه کال کېږي مشته دولت نوښت کړی کتابچې را کړې دي، مشته معاشونه نه راکړي، مشته راغلي تر لور مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار له ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر درنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي، د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي، اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید دغه مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي. نور هیله کوم چې زما پیغام راته نشر کړي. سلام علیکم.
زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. مونږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې دا لیارې ټوله بندې دي. مونږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر دا هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی. خو کوبل ته مونږ نه ټلو، هلته غونۍ لګېږي. مونږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دا لیار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لیاره ده، د ټاک بونډ را ده. مونږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل خبري مجله درته آرش همایون در